افغانستان کې د سحر 8 بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم سحر نیکمرغه. په دې هیله چې د روژې عبادتونه مو قبول سي، د خبرونه پیلوي چې د ورکو عزیزانو پروګرام یو برخه جوړوي. ځینې راپورونه هم خبرو او ریچې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای لنړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته چمتو دي. دا نور راپورونه له خبرونو وروسته. د فنلند مهاجرت اداره وای په خپل مقررات کې د بدلون پر وسلو ټول هغو افغان شوزو او جنونو ته پناه ورکوي چې دغه هوا ته کډه سیوی. د ادارې پرون پنځشن به وویل د هغو افغان شوزو او جنونو په اړه چې د پناه غوښتن لیکونه یې رد سیوی، خپل پریکړه بیرته اخلي، ځکه د افغانستان امنیتي وضعیت د شوزو لپاره ثبات نه لري. د فنلند مهاجرت ادارې له خبر پاڼې سره سم دا نوي اعلان سیوی مقررات موقتی دي، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې حالات خراب دي، چارواکو پریکړه کړې چې ټول افغان شوزو او جنونو ته مخکې غوښتنلیکونه رد سوي دي مثبت ځواب ورکړي. د فنلند مهاجرت ادارې ځانګړې سلاکارې لاورا سومینن وویل د 2021 کال د جولای له 9 راوروسته د هیڅ افغان د بیرته ستنولو پریکړه نه ده سوې. که کوم افغان د پناه ورکولو په نړیوالو غوښتنو برابر نه وي، هغه ته به د بشري خواخوږۍ له مخې موقتی پناه ورکړل سي. د بلغاریا د دیمیتروف ګراد سیمی پولیس وای د چهارشنبه په شپه 25 افغان غیر قانوني کډوال نیولې دي. د پولیسو په وینا دا 25 افغان پناه غوښتون کې له ترکیه څخه په یو واګون موټر کې راغلي وو او غالبا یې غوښتل چې د بلغاریا له لارې سربیا ته واوړي. پولیس وای چې د موټر چلوونکي هم نیولې او د غیر قانوني کډوالو د لېږدولو په تور یې دوسیه ورته جوړه کړې. دوی د افغان پناه غوښتونکو په اړه ویلي چې له هیڅ یو سره هیڅ ډول اسناد نشته. د طالبانو حکومت وای ازبکستان د قوشتېپه کانال په جوړولو کې مرستې ته چمتووالی ښولې. د طالبانو حکومت له خبر پاڼې سره سم د ازبکستان ولسمشر ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې د دوو هیوادونو ترمنځ پر اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو خبرې وکړې. د خبر پاڼې پر اساس کاملوف وویل ازبکستان د نړیوالو مقرراتو د رعایت کېدو په صورت کې چمتو دی چې له پرمختللې ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستو د قوشتېپه کانال په جوړولو کې همکاري وکړي. بختر خبري ایجنسی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي یادونه وکړه چې هیواد د امو سیند په اوبو کې د افغانستان حق او امتیازونو ته په پام تیار دی چې په دې پروژه کې مرسته وکړي. د ازبکستان حکومت او رسنیو تر اوسه پورې د کاملوف د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. تر دې مخکې ځینو ازبکستاني رسنیو د قوشتېپه کانال د جوړېدو په وړاندې د ازبک چارواکو اندېښنه ښکاره کړې وه. د ازبکستان په شمول د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره افغانستان د امو دریا د اوبو د ونډې پر سر کومه موافقه نه لري. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په شلو ولایتونو کې د سخت ورښتونو وړاندوینه کړې ده. د ادارې پرون ویل په شلو ولایتونو کې به له شلو تر شپېتو میلی متر پورې باران ووري. په دغو ولایتونو کې په ځانګړي ډول هغه سیمې شاملې دي چې وروستۍ زلزلې ځپلي. د طالبانو حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت پرون ویل چې د حمل د لومړۍ نیټې په زلزله کې 10 تنه مړه سوي، تر شپېته زیات نور ټپیان سوي او 300 ډیر کورونه نړېدلي. دغه وزارت ویان شفیع الله رحمي ویلي چې له زلزلې وروسته د ورښتونو له کبله هم تر سلو ډیر کورونه ویجاړ سوي یا سخت زیانمن سوي دي. د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې به د دریو شل اورو سیالیو په لومړۍ سیالي کې نن شپه په شارجه کې سره مخامخ شي. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د شپې پر 8:30 بجو د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان عبدالله پاکتیانی وایي چې د پاکستان په وړاندې تکړه لوبډله غوره شوی او هیله لري چې د مسابقو پایلې به د افغانستان په ګټه وي.
بشپړ چمتووالی نیول شوی دی او هیله ده چې دغه سیالي په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. تر اوسه پورې هغه چارې چې باید شوی وي په ډېر ښه منظم ډول مخته تللي دي. د سیالیو له اړخه هم هیله من یو چې دغه سیالۍ به رنګ راوړي او هیله ده چې د افغان لوري په ګټه تمام شي.
د دې لوبلړۍ دویمه او دریمه سیالي د روانې مارچ پر 26 او 27 نیټه ترسره کیږي. افغانستان او پاکستان تر دې وړاندې په نړیوالو جامونو کې څو ځلې له یو بل سره مسابقې کړي، خو دا لومړی وار دی چې په خپل منځ کې درې شل اوره سیالي کوي. بلخو د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ځوانانو لوبډله به نن دریمه سیالي له بنګلادیش سره وکړي. د افغانستان کرکټ ادارې په کوربتوب په دې درې اړخیزو سیالیو کې له دې لوبډلې سره دا د افغانستان دویمه سیالي ده. بنګالي لوبډلې خپل لومړني دوه لوبي افغانستان او سریلانکا ته بایللې دي. افغان لوبډلې بیا په لومړنیو دواړو سیالیو کې بریاوې ګټلې دي. نړیوال بانک د اوکراین له حکومت، اروپایي کمیسیون او ملګرو ملتونو سره په یو ګډه سروې کې د اوکراین د بیرغونې لګښت 411 میلیارد ډالر اټکل کړ. د هغه راپور له مخې چې پرون د نړیوال بانک په ویبپاڼې کې خپور سو، دا اټکل د سږ کال د فبروري تر 24 پورې پر اوکراین د روسیې د یرغل په یو کال کې د اوښتې تاوان پر اساس سوی دی. په دې راپور کې دا هم ویل شوي چې د اوکراین بیرغونه ممکن لس کاله دوام وکړي. ورزو د راپورونو برخې ته، د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي دوی له نړیوالې ټولنې سره د اختلافاتو د حل لپاره خبرو ته تیار دي. مولوي امیر خان متقی دا خبره په هغه لیکنې کې کړې چې پرون الجزیرې ټلویزیون پر خپله ویبپاڼه خپره کړې. د چارو کتونکي وایي طالبان باید لومړی د افغانانو او نړیوالو له غوښتنې سره سم د نجونو پر زده کړو بندیز پای ته ورسوي. تفصیل له عصمت څاروان.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي د افغانستان نوی مشران پر خبرو اترو باور لري، خو د ده په وینا دا اقدام باید دوه اړخیز وي. مولوي امیر خان متقی په خپله لیکنه کې ویلي چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د نږدېوالي د پیلېدو فوق العاده فرصت برابر شوی دی. ښاغلی متقی همداراز ویلي بندیزونه او فشارونه اختلافات نه هواروي، بلکې دوه اړخیز اعتماد دی چې مرسته کوي. په جرمنی کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنان محمد اسحاق اتمروي طالبان باید لومړی حقوق غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي چې نړیوال او افغانان یې له دوی څخه لري.
تر اوسه پورې طالبانو داسې یو ګام نه دی پورته کړی چې هغه د افغانستان د ولس د غوښتنو ځواب وي او د نړیوال ځواب په دغه برخه کې چې هغه د یو همشمول حکومت رامنځته کېدل او د خزو د حقوق تامین، د جنکیانو د مکتبونو پرانستل او ځینې نور مسایل دي. زه فکر کوم چې طالبان د اول باید هغه غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړي کوم چې د افغانستان ولس او د نړیوالو د خوانه دوی ته پیشنهاد شوی. بیا وروسته زه فکر کوم دا زمینه او فرصت به دوی ته برابر شي چې بیا دوی په نړیواله سطح په رسمیت هم وپېژندل شي او دوی سره لازم تعامل هم صورت ووهي.
تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، خو د پاکستان، ایران، ترکیه او متحده عربي اماراتو په شمول په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو ته طالبانو خپل ډیپلوماتان لېږلي دي. د 1402 لمریز کال تعلیمي کال په افغانستان کې یو وار بیا په داسې حال کې پیل شو چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. د نجونو پر مخ د متوسطې، لیسې او پوهنتونونو د دروازو د بندېدو له کبله پر طالبانو هم په افغانستان او هم په درسته نړۍ کې انتقادونه کیږي. د دغو نیوکو په دوام کې تازه د مالیزیا صدر اعظم انور ابراهیم د سعودي عربستان په جده کې د اسلامي همکاري سازمان له سرمنشي سره په کتنه کې وویل طالبان باید د نجونو د زده کړو پر حق سترګې پټې نه کړي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یا اوچا وی افغانستان کې د کورونا وبا له پایله د سشکل د فبروري 23 پورې نږدې 8000 افغانان په دې وبا مړ شوي. د اوچا په وینا ډېر افغانان د کورونا له کبله له سخت تنفسي عفونت او شدید اسهال څخه مړ شوي. په همدې حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کورونا د مخنیوي لپاره مرستې کړې دي. جزئیات لسمت څاروان.
د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا وایي چې په افغانستان کې د کورونا وبا د خپرېدو له پیله د سشکال د فبروري تر پایه پورې 1,800 افغانان په دې ساري ناروغۍ مړه شوي دي. اوچا په یوه راپور کې چې پرون جمعه یې پر خپله ویبپاڼه خپور کړ همداراز ویلي د سشکال د فبروري تر 28 پورې په افغانستان کې 209,000 تنه په کووید 19 اخته شوي، چې د هغو په منځ کې 1.3 رخېدلي او 3.8 نور مړه شوي دي. د اوچا پر اساس شدید تنفسي عفونت او شدید اسهال په افغانستان کې د کرونا د ناروغانو د مړینو عمده عوامل بلل شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس تر پرون پنجشنبه ماښامه پورې په درسته نړۍ کې په کرونا اوبا ټول ټال 6,089,702 تنه مړه شوي او د مارچ تر 20مې یا د حمل تر لومړۍ پورې څه باندې 1,618,000 تنه رغېدلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د افغانستان په څلور دیرش ولایتونو کې 1,055 راز راز طبي کیټونه او نور وسایل بیشلي چې په راتلونکو درو میاشتو کې نږدې 9,500 تنه ورڅخه کار واخلي. د روغتیا نړیوال سازمان پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې د سرشکال په فبروري میاشت کې د افغانستان په ولس ولایتونو کې 2,300,000 تنه چې 1,200,000 ښځې وي د کووید 19 په وړاندې واکسین کړي دي. د دغه سازمان پر اساس د واکسین په دې کمپاین کې 18 کلنو او تر 18 کلنو مشرانو ته واکسین ورکړی دی. له بلې خوا د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان غرنیو سیمو ته ګرځنده طبي ټیمونه استولي چې په دغو سیمو کې خلکو ته د واکسین د ورکولو ترڅنګ د خوارځواکۍ د مخنیوي په برخه کې مرسته وکوي. د یونیسف په وینا روغتیایي ټیمونو یې د فبروري په میاشت کې 2,080,000 تنو ته روغتیایي خدمات وړاندې کړي دي. اوچا وایي د هدف په نوم مؤسسې هم چې د دماغي روغتیا او رواني تکلیفونو په برخه کې طبي خدمات وړاندې کوي په هلمند، پکتیا، غزنی، خوست، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د کووید 19 د واکسین ترڅنګ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی د روکوسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته غني کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او د ژوند په چارو کې د بریالي توبونو په هیله نن ورځ د خبرونه تاسو ته ما تای روشن چمتو کړی ده. ګرانو اوریدونکو، زموږ ځینو ګرانو اوریدونکو په خپلو پیغامونو کې پوښتنه کړې ده چې د روکوسو عزیزانو خبرونه اوس په کوم ورځ او کوم ساعت خبريږي. نو دغه ګرانو دوستانو ته په جواب کې باید وایم چې ځکه هم تر هغه ورسته چې زموږ پروګرامونه څلور وساتې سوي دي، نو د زیاتره پروګرامونو د خبرېدو په وختو کې هم بدلون راغلی دی. او په ځانګړي توګه ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د پروګرام پښتو برخه هر یک شنبه د سهار 10 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي او تکرار هم د جمعې د ورځې 2 بجو په پروګرام کې خبريږي. نو لطفا دغه وخت یادداشت کړئ او په همدغه وخت د قلم او کاغذ سره د خپل راډیوګانو څنګ ته کښینئ ترڅو کښتای کول کچیرې د خپل کومرک عزیز نوم په راډیو کې واوري د هغه پیغام لیږونکي شمیره او آدرس ولیکئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:59
او د سهار لښ په ګډه مخام تر شپږو بجو په لندو څپو 0.1 او 0.5 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
عزتمن اوریدونکو، اوس پر تاسو لکه د تل په شنبه لومړی د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې ستاسو د کوم پیدا سوي دوست یا خپل په حق له معلومات راکړي.
السلام علیکم روشن صاحب، سلامونه تاسو ته او ټول مینوالو ته، وختم په خیر. زه محمدی جانانی مخکولی کابل څخه روشن صاحب، غوښتم چې یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپږو کلو به سپین کالي تور بوټونه پر تن دي. هر ورغړی دغه ماشوم ته لاس کې نمره په دغه شمیره زنګ وای د انټین شمیره ده 0 8 9 6 8 یعنی 0 8 0 2 9 6 و اته بس کوه خدای پامان.
سلامونه روشن سه محترم، تاسو ته تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم، زه ولحق مرخیل هغه به د ننګرهار ولایت ته زرازم منگا یو کچنے پیدا کرده ده چی عمری تقریبا ده دیال لسکالو ده شنی جامی تور پا کول او سری سپلی پا پخو دی او ده چپ لاز ده یو گوتای هم کگا ده نو کدار چاوی نو ده انسانی هم درده لمخ دی ما سرا پا دی تلیپونو شمرو اڑی کونی سی اول املی گتای پسالاش می روای ما سپر و اتو ات سالور پینزو سپر دری دری پینزو واتس اپ هم پیشتا دی کسو گی اکسون غواری دا چاپ کاری نو اکسون ایم ور لیگا ما بلاش میرا سپر و نه و سپر شپا پینزو شپا نه او بیا نه ات سالاش میرا دا بیم وایم واتس اپ پیشتا دی سپر و ات اتو سالور پینزو سپر تری تری پینزو سلام هم در طبعه سپر سالور آبیا اتا آبیا شپیتو نه سوال است نو روشن هم در طبعه سپر و نه و سپر شپا پینزو شپا نه و نه اتسالش میره تا بیوائی مجید اپالش میره دا هم زنگ و حلوشی هم واتساب تا میسج کوله چې نقصونه کله چاپه کاری ورته ورلیږم صفر اووه اته اته څلور پنځه صفر درې درې پنځه له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ ښه خپرونه الله مو مل شه
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو استاد څخه به درنښت هیله کیږي چې قدرت الله نامې کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی نو ستاسو څخه په درنښت هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارئ استئ تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي صفر واویا اووه څلوېښت یوولس اووه سوه نهه پنځوس پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي انشاءالله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
د ازادۍ رادیو کارکوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ کوښښنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي و زما سره په کور کې را سره دی کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي صفر و صفر اتات څلور شپږ څلور درې صفر په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کړي شمیره یو ځل بیا اعلانوم صفر و صفر اتات څلور شپږ څلور درې صفر دغه شمیره ده زما سره دی بس په واټساپ او ساده باندې زنګ ووهئ خپل کوچنی دې تسلیم کړه سه نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دې اړیکه ونیسي دعاګانې کوي السلام علیکم
ګرانو دوستانو په دې هیله چې ستاسو کوم رنګ سوی عزیز په دغه پیدا سوو کسانو کې وي اوس به هم راسو د هغو ګرانو اورېدونکو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکو سوو خپلوانو په لټه کې دي
ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټول ته سلام وایم بعد له سلامه د ولایت کابل نه نوم مې احمد دی زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی نوم یې حمیدالله دی کچالی دلی نو د ثواب لخبار په دې شمیره زنګ ماته وهي صفر او صفر درې وارې پنځه بیا دوه پنځه بیا اووه شپږ دا زما نمبر دی شماره بیا صفر اویا پنځه سوه پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ دا زما نمبر دی نو کار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی تیز شماره تیز ما سره په تماس کې ونیسي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د ازادي رادیو د ورکوسو عزیزانو خبرونه ته دا پیغام پریږدم. مونږ یو ورکسوي حاضر لرو په نامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکو دی. حکمت الله جان د تیر وو میاشتو راهیسې د خپل کور نه درک دی چې د مرګ او ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو. کورنۍ د نوموړي په اړه سخته پریشانه ده. هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري او یا هم لیدلی وي او یا هم د خپل زما ژغ اوري زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده 0 2 2 1 1 شمیره یو ځلی بیا تکراروم 0 2 2 1 1. هر مسلمان ورور که د حکمت الله جان په اړه راته معلومات راکړل نو خپله شیرینی ترلاسه کولای سي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغی گل د هلمند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام. د ازادی رادیو تا کی به ټول ته زما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د امازوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی پاره معلومات نه لري. د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي 0 4 4 1 5 1. شمیره ځل بیا تکراروم 0 4 4 1 5 1. واټساپ هم پر پاله دی. ساده رنګ د پارم ده. سید ورور الله مو وساته. کلم مل. السلام علیکم.
نمونه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته دغه عبدالوکیل مدني نومېږي. د هلمند ولایت دی. د ناداري ولسوالۍ د 10-15 شپې کېږي چې دغه نادرکه سوی دی. که څوک یې چا لیدلی یا پېژندلی نو ما ته دې پر دغو شمېرو باندې معلومات راکړه.
ګران وروره، تاسو د دغه ورک سوي کس عکس په واټساپ کې ایښی دی او خپل نوم او همداراز د ټلیفون شمېره مو په خپله نه ده ویلي چې موږ څو ځلي دغه یادونه کړې ده چې تاسو لطفا خپل نوم، ادرس او د ټلیفون شمیره په خپل ولولي. بل پلا دا کار تاسو په خپل وکړي. ستاسو د ټلیفون شمیره 0 0 0 1 0 0 9. بل شمیره 0 0 0 8 2 2 8 5 3.
د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کا زوی شفیع الله نومېږي. د ملای ست الله زوی د پینجل مسی د زابل ولایت د تغر د ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسېدونکی دی. عمر یې 23 کال دی. په قد میانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده. د مدرسې طالب دی. نو یولس میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نداره کدی. که هر مسلمان ورور کا په بهر کې وي او که په افغانستان کې داخل وي چې زما ږغ اوري نو که چارې دلی وي یا یې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردي او ورورۍ له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو. 0 0 9 4 9 5 1. بل شمیره ده 0 0 8 2 2 2 3. درېمه شمیره ده 0 0 2 8 0 9. همدارنګه زموږ د واټساپ شمیره ده 0 0 9 4 9 5 1.
زه د غزنی د ولایت د مقر د ولسوالۍ د پنج علاقې د نیلي د کوڅې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د 1400 به وي. اختر محمد نومېږي. نعمت الله زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغو شماره ته دې حال ور 0 0 0 3 4 9 3 1. دغه شماره ده.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشن صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دی. د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم 4 کاله کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره ده 0 0 2 2 1 9 1 9 صفر و ات دعا و ن یو پنج یو ن بی سی می شمیرا ده صفر و صفر یو صفر دو پنج وس و سو نویشت میانا و نلری تور غنم رنگ زوانی لری او ل ل د اعصاب تکلیف لری شی چاری شو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو سره په تماس کې يم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیوش کال کیږي چې نادره کده نه د مرګ درک لور او نه رجوند درک لور ک چا یا لیدل یا معنا توګه پیژن یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دی په دغه اړیکه تماس ونیسه. د پسند ستور سین سره و او په تیپ اپ څنګه مرمه خړلې و پراسته لاس باندې د لړم شاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسه. سپر وسو یو ډیر شپاسو دواتیا تلور سو پنځلس شمیره یو ځل بیا تکراروم. سپر و سپر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي. د راز محمد فکر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاري زوغان اوسېدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي. دا څلور میاشتې کېږي نادره کوي. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپل زما غږ اوري. ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسه. صفر و اته یو سلو سلور سلویشت نش پیته سلور آویا. بیا تکرارم شمیره. سپر و اته یو سلور سلور پاج نه و سلور و سلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو. پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي. صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بله سلام نمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یاور معلوم یې یا یې پیدا کړی وروره ما ته دغه نمبرو اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته. د اوتفان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی اتلس کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی. زموږ سره هېڅ اړیکه نه لري. که چاته یې هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده صفر و شپږ پنځه یو صفر نه صفر دوه پنځه یعنی صفر و سو پنځه شپېته لس نوي پنځه ویشت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرزاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا ولس اتلس کاله کېږي د کور سره اداره کوي. په هغه وخت کې د دوه عمر داسې اوویشت کاله به و ان شاء الله الرحمن. اوس به انشاء الله بي داسې اووه څلوېښت اته څلوېښت کالو کې به وي د عمر. نو که چیرې چاته معلومات وي یا د زموږ خپله آواز اوري نو دې په دغه شمارې زموږ سره اړیکه ونیسي. دوه صفر اته نوي یو پارسي بیا رقم دوه صفر اته نوي صفر پنځلس صفر نه سوه پنځلس صفر څلور سوه دېرش دوه سوه دېرش. بیا پارسي درته بیان کړم. دوه صفر نه دوه هشت نو سد پنځه صفر چار سد سی دو سد سی جزاكم الله کار شات معلومات وی انشالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګه یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري. نقده هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي نو ته په دغو شمارو زنګ ووایې. او وسه وایي اوولس شپږ شپېته نه څلوېښت، یعنې صفر و اته و یو یو شپږ شپږ څلور نه. دوهمه شماره انټین شماره ده صفر شپږ اویا نه پنځوس نه پنځوس و سوه شپږ شپېته، یعنې صفر و شپږ پنځه نه پنځه نه و شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشریدو په هیله. د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولنې کارونه اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه په کار ځم د شلمند عاشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپانه سولس کاله کېږي چې دا تخنه درک دی. اصلي شمند عاشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نام درک شوی د شلمند مرکز لشکرګر ځوانان نسیم درک شوی دی. اګه هر مسلمان ورو پاړو نه معلومات لري له مهرباني له مخې زما سره د کلین پر دغه شمیر اړیکه ونیسته. سمه د ستې په شمیر راسي پر او دوا واره سي پر دوا اته شپاش درې پر دوا شمیر راځي د سر و دوا واره سي پر دوا اته شپاش درې صفر دوا.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر یو دوه ګانې لوکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولي دی او کشر ورور یې سردار ولي دی او شمس الله کا زامن دي د مجید کا ملستان دي. او دې ته لوکان د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ په اصل کې دا غوړې خالي دي. نو رکسي دا موزاد نشپاس په منځکې کې دي. شاید دا دوه کاله باندې کم کیږي چې رکسي دي. چار ورور په دا خپل معلومات لري. مهرباني د وجه دي. موږ سره دا شمیرو موږ سره اړیکه ونیسي. د ټلیفون شمیرې بخښنه غواړم چې دا یو شمیره چې تاسو ته ورکوي. صفر و درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. بیا به دا شمیره ورته تکرار کړم. صفر و درې یو دوه نه یو اته اته پنځه. دغه شمیره دې زموږ سره اړیکه ونیسي. که هر چا ته معلومات وي مشورې معلومات راکړي. جایزه خامخا مکمله ترلاسه کولی شي. السلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نزدیک رادیو ستاسو غوښتنه درم. دا طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت تغر د ولسوالۍ د بایزور سیمې د سالخیلو د کډي اوسیدونکو لري. 15 میاشتې کې څنګه درک دی؟ هیڅ چاته درک نشته. کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شمره دي. مرسته تماس ونیسي. السلام احترام.
ګران ورور، موږ څو ځلې دغه هیله کړې ده چې په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسیوي یا پیدا سیوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړئ. ځکه چې زموږ ټول اوریدونکو د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا د هغه شخص تصویر نه ویني. نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته لولم، خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړئ. مننه. د واتس اپ شمیره 003-04-8-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-0-8-
کارکونکو ته محترمو دغه دوه وړونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي
او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالي مساکله دغه دوه وړونه ورک سوي دي که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 و 8 9 8 6 6 1 5 شمیره یو ځلې بیا اعلانوم 0 و 8 9 8 6 6 1 5 شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی دغه دوه وړونه یو 4 کاله کې جوړک سوی دی او بل 15 کاله کې جوړک سوی دی نو کچيري د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کی زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي الله محافظ ناصر سره
سلامونه روشن صاحب تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلي چې ترغله ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل را دي څو له سالي ته زمونږ یو مرګری نه درکسو دي زرداد په نامه دی او د سي تورې جامې پر تن دي غنم رنگ الګ دی بس دا نو که هر ورو ته پته نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاداش کوم د پلار نوم دی حمید او د یو میاشت کې نه درکسو نو زه خپل د واتس اپ خپل شخصي شمیرې ورته یاداش کوم په دې لین چې دوی اړیکه مونږ سره ونیسي د پاره کوم معلومات مو سره وایي مننه زمونږ د واتس اپ شمیره د 0 و 1 یو 3 4 9 2 یعنی 0 و 3 1 8 6 9 2 اخري و بل ایم ټین شمیره زمونږ ده 0 و 1 9 3 5 4 یعنی 0 و 1 9 3 0 8 5 4 اخري و بل اتصالات شمیره ده زمونږه 0 و 3 و 9 3 5 یعنی 0 و 8 و 3 4 9 و 5 اخري 3 د واتس اپ شمیره یو ځل بیا وایم 0 و 1 یو 3 5 9 2 یعنی 0 و 1 3 1 8 6 9 2 اخري و په دې هلې ک چاته پته دې د پاره نو موږ سره دې په دوه شمیرو اړیکه ونیسي بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته تصویران راوستي د خدای په امان شو
عزتمنو دوستانو د همدی وروستی پیغام په خبرېدو سره ستاسو د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي تاسو بیا هم خپلې دغه خبرونې ته پیغامونه راولېږئ تر بلې خبرونې پورې تاسو ته آرام ژوند او ښه چارې غواړم مختمو ګلو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12 15
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی نن دین جنو او خزو د زدقې پاق باندې خبرې کوو لمون سره میلم دی پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال ادارې غړی ماهر مومند نوموړی وایي چې زدقې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی څوک چې د زدقې مخه نیسي او پر وړاندې خان جوړوي د وګړو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېری بدی پایلې ولري میلم ته خراغلاست وایي او پایل کې ورنغواړو چې په خپل د زده کړو په اړه معلومات را سره شریک کړي
تاسو ته او تاسو له طریقې تاسو اوریدونکو ته سلام وایم هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته مونږ زده کړی ویل شو کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ترسیږي هغه پروسه کولای شو چې مونږ ورته زده کړو نو
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورئ، انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري، په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نه شي پېژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه شي پېژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نه شي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فرض دي. په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ، د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه وو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ، هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ، دې لپاره هغه اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لري ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د ښځینه او پر مخ زده کړې بندې سولې. د دې بدې پایلې راته وایي، کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې، د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی، ملنی ملت چې دی، هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي، نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي، د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسواد میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي، هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، هغه سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانا او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه دا ده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پېژنئ نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي وي دوه درې کاله دمخه چې کله دوی امریکا سره تړون ترلاسه کړو چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پېژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پېژندل شوي نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولنې سره زما په شخصي اند باندې کړې وه هغه هم دوی اوس غواړي چې فضای نه کړي ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وایي په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی په رسمیت پېژني او په مقابل کې دوی بیا بشري حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشري حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړل چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د دې قانوني او شرعي حق ده، دا چې موضوع ډېره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو څخه داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهېږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بېخي سمه خبره ده ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې ښځې چې دي ډېر سره توپیر لري. ما چې څنګه وویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې ښځې چې دي د ټولنې څخه حذف کړي لري کړي غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کړي چې دوی په ټولنه کې شتون لري. زموږ میندې دي، زموږ خویندې دي، بعضې زموږ ښځې دي، بعضې زموږ لورګانې دي. نو هغه درجه چې دوی ته په اسلام کې ورکول شوې ده، په مدنیت کې ورکول شوې ده، هغه درجه چې دوی غواړي ترنه واخلي او دوهمې کچې انسانانو په سترګه ورته وګوري.
بله، کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کېږي چې دوی وایي د ښځینهوو د زده کړې په حق باندې سترګې پټیای نه پرېږدي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابروي. آیا پخوا ښوونځي پوهنتونونه دا په شرعي اصولو باندې برابر نه وو؟
ګوري، دلته خبره دا ده چې دا خو دوی بانه راوړي که نه چې موږ غواړو محیط ورته برابر او دوی تر اوسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کړو. نو کله چې د شرایطو خبره کېږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکي شرایط دي که نه، فزیکي شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانۍ شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مین نه ځي چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کړو، ځکه چې دا ودانۍ شته دي چې دلته خلک درس پکې وایي، ښځې پکې درس وایي. حتی که دوی غواړي چې سره بېل هم کړي، نارینه او ښځې په یو صنف کې پرېنه دي، هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دوی مثال که غواړي چې په هغه سلبس چې ورته وایو هغه باندې کار وکړي، یعنی دوی غواړي چې دغه کوم شیان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغو پوهنتونونو مکاتبو کې، هغو کې تغیرات راولي، نو د هغې دپاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی که غوښتل چې په دې کې تغیرات راولي. اگر چې هغه پخوا هم کوم چې شیان تدریس کېدل په هغې کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بله ستونزه پکې وله، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغې کې تغیرات راولي چې دا امکانات لري کله چې یو ډله حاکمه شي کېدای شي چې بعض تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه دپاره هم دوی چې د ډېر زیات وخت درلودلو چې دغه تغیرات راولي. نو دغه خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ په رسمیت کې نه پېژنئ نو موږ هم انساني او د ښځو هغه حقونو ته چې دی درناوی نه کوو.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې خو په پایل کې په کور کې نولې وي، بیا په وروستیو حکمونو کې بند شول مکتبونه او پوهنتونونو ته موسې نجونې نسکلی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلی سو؟
دا یوه ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان له تعلیم څخه پاتې کیږي. او بله خبره چې دلته باید تذکر ورکړم هغه دا چې دوی هغه مشران چې دي په دې باندې پوهیږي چې د ښځو تعلیم سره ډېر زیات مهم دی. خپل لوڼې خپل فامیلونو کې چې کومې ښځې دي هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپله هغوی ته درس ورکوي، خپله پرېږدي چې پوهنتونونو ته او مکاتبو ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډېر زیات سر خلاص ده چې د ښځو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل ښځو ته تعلیم غواړي. مګر د افغانستان هغه بیچاره شل میلیونه عام وګړي چې دي هغو ته دا نه غواړي او هغه هم دوی چې دا خپل شخصي دلایل په کلر کې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس وروسته پاتې شي په دې معنی چې لس پنځلس کاله دغه ټولنه د درس نه وروسته پاتې کېږي، د هغه پرمختګ نه وروسته پاتې کېږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره ده چې د دې جبران دې وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغسې کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کېږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرېنښودل شي، په دې معنی دا ده چې کار ته هم دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کې، نو هغه اقتصاد خرابېږي. او دا ستاسو خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي. نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي، دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړه کېږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کېږي، یا کله په اوبو کې غرق کېږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لاروي پکې، او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کېږي. بدبختانه دا چې بعضې خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې. نو دا ټوله هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترکي او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږدمه حال کې مثال خلک چې دا بعضې خلک چې غربي مملکتونو ته ځي هلته میشت کېږي، حتی خلک چې دی خپل دین نه په آینده پنځوس سلو کالونو کې بیا اوړي. نو هغه ټول مشکلات چې دي دغه ځای نه پیدا کېږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډېره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت ښځینه له زده کړو پاتې شول، دا نه سي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې ته راسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو محصل له خوبه پورته کېږي او فکر کوي چې نور دته زده کړې نشته، څومره اضافي له محصلین او زده کوونکو سره کورنۍ، مور، پلار، دوی څومره رواني شکنجه کېږي؟
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو څومره چې پکار ده. لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي، د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي د دغسې حالت نه ډیر زیات پیدا کېږي، نه تنها هغه خپلو جنکیانو ته چې څوک شاګردان دي منه شوي دي، بلکې د هغوی فامیلونه، نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لره نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لره نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لره نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به ښځینه او زده کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي، ورکول کیږي نه. دوی دغه خپل قانوني، شرعي، اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپلو خزینه غړو سره ودرېږي او د هغوی ملا وتړي. په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب ته نه پرېښودل کېږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغو نه غږ پورته کړم لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یوه خبره. دوهمه خبره دا ده چې خپله ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهېږي چې دغه تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله ښځې نه پرېښودل کېږي درس ته، دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه خپلو زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنکیانې کولی شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او هغلته درس ووایي او هغه خپل معلومان سره که نږدې اوسېږي هغه ښځینه معلومان سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید د لاسه ورنه کړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولی شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لرې ساتل د ښځو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لرې پاتې شي. نو دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه هم خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغو نه کېدای شي چې مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په یو مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولای شي.
په آخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنې د طالبانو حکومت نه څه وي چې دوی نور دغه خبرې ته د پای ټکی کېږدي او پرېږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي. ا د اقل دغه یو رواني بوج خو د دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولرئ؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو دپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی ښځې پرېنږدي درس ته، نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم ښځې پرېږدي چې درس ووایي، ځکه چې که پرېنږدي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کېږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوک وي. ځکه چې اوس موږ په دغه یویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نورو دنیا د په یویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بېخي هغه قانونه استا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي. ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنی دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، نو هغه مثال حدیث تر رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر تر رقم ولولي، کریم تر رقم ولولي، هغه به تر رقم ډاکټر شي چې نورو ښځو مرسته وکړي، یا به هغه تر رقم په نورو مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې د دوی په ډلې باندې دا ده چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم ښځې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واکته ورسېدل، ل شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون د نجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا وه د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړي ماهر مومن سره بری وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
مرادا آس پغام مسل پغام سر کم عالم زیست و روزگار کا زیت خون جگر کم عالم زیست و روزگار کا زیت خون جگر Thank you.